د تعلیمي او تربیتي مرکز لري. په دغه مرکز کې ستاسي تمرکز په اساسي توګه پر کومو برخو دی؟
زمونږ د تعلیمي او تربیتي مرکز اساس په دریو برخو کې ده. یو خو وړکتون ده چې هغه خپل شاګردان په دریو کټګوري کې مونږ لرو. وړکتون چې خارګه لومړی سنتر وړکتون، دوهم سنتر وړکتون، دوهم مکتب ده، خصوصي مکتب ده چې هغه هم متوسطه مکتب ده او مونږ شاګردان تر وومه سنتر اتمه سنتر پورې لرو. په څنګ کې مونږ یو بخش ده ورسه شهده نظامی پر نوم یو پانگه هم دی مکتب که لری چه کلا کلا آقا شهیدان ورسه چه دو درست دفاع لخواه یا دین امنیتی ارگانون لخواه مونگ تمریکی کلیدی که تا دیا قصیری او بیلا فیس نه مونگ سحنیه ور کرده او دیت پوشش لگی نیستو. اصلا زمونگ مرکز نهات انتفاعی مرکز مونگ فیس کلیگ و خصوصی سکتور که را دستاریم.
ډیره مننه ستاسو څخه. اوس هم ورځم یو اوریدونکو ته د دوی پښتنه به هم واخلو. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
مولانا جان السلام علیکم. زه محمد احمد کندار.
محمدی صاحب مننه چې ازادي رادیو ته مو زنګ وهلې دي. زموږ میلمانه روسی اندړ ده او د مخکښ شې پروګرام روان دی. که تاسو له دوی څخه کومه پښتنه لري مهرباني وکړئ.
اندړ صاحب چیرې زده کړې دي؟ دا څه وخت دي؟ دا څه کار کوي؟ د افغانستان کې کوي کې په خارج کې کوي.
السلام علیکم. مزلم یار د خمن ولایت څخه تاسو ته ټلیفون پر لیکم. دلته خو په علم کې شې دي د قومي لحاظ په سیاسي لحاظ تر فشار لاندې دي. دلته زموږ ژوند زموږ سیاحت زموږ مکتب زموږ تعلیم مهم دي. کوم هغه امیدونه چې څو کاله مخکې شې په ترافیکونو کې درغلله هغه هیلو امیدونه زموږ د خلکو سره خابسول. خدمه شلو ارزو دا چې دا باید شي راوځي د خپل حق لپاره مبارزه وکړي. ته چې حق ورکول کیږي نه حق خوستل کیږي چې به د خپل حق ته په تلاش وته چې غوښتنه ونه کی د حق څوک تر کور نه ورکوي. څوک چې غوښته پلان ولري چې وی اداره ولري هغه کولی شي دا مشکل نه کی خو د دې هغه رښتګان چې دا وي چې دا ولسمشر مرستاله ده کوله ده خدا کول هیڅ مانا ده چې شوزو مشکلات فرال کی.
مننه کوم د دواړو اوریدونکو نه. ما تعلیم په کابل کې کړی ده. مستدایا مکتب مې په مبس ثانی مستدایا مکتب کې ورسته لیسې دوره مې ترې بدل شي په لیسا کې او فاکولټه مې د ساينس په انزی د کیمیابیولوژي د ډیپارټمنټ نه فارغ شوم. کابل پوهنتون ماستری مې د افغانستان د پیام نور په پوهنتون کې کړی ده او ټول ژوند مې په کابل کې تیر شوی ده. له شروع نه تر اخره پورې ډېر لږ وخت لپاره چې شرایط ښه نه وو او امنیتي ستونزې لږ ډېر شو یو دوه کاله مونږ مهاجر شو. نور ټول ژوند زما په افغانستان کې تیر شوی ده او همدلته پیدا شوی وم همدلته زاړه شو. او د بل ورور ته د سوال په ځواب کې باید ووایم چې دقیقا پاک غوښتل کیږي نه ورکول کیږي مګر په ښارونو کې په مراکزو کې د ولایاتو په هغه سیمې چې د دلته قانون چلیږي خو طبیعي ده چې مونږ خپل غږ همیشه پورته کړی ده خپل آواز مو همیشه پورته کړی ده او که هر یو خو ته یو فرصت مساعد شوی ده چې د خپل خویندو آواز چې په کلیو بندو کې ژوند کوي پورته کړي له هغې فرصت نه یې اعظمي استفاده کړی ده. اوس زمونږ اصلي ستونزه په د ښارونو په منځ کې نه ده. زمونږ د ښارونو خویندې اکثرا د تعلیم حق هم پیدا کړی ده د خپل امکاناتو په اندازه خپل ټول مدني حقوقو ته هم لاسرسی پیدا کړی دي. زمونږ اصلي ستونزه اوس د هغو خویندو نه ده چې په دوی په کلیو او بانډو کې ژوند کوي. په کلیو بانډو کې ژوند کوي شرایط د امنیتي ستونزو له امله ځینې ساحو کې مکتبونه نشته ځینې ساحو کې دوی شفاخانې او کلینیکونو ته لاسرسی نه لري. مقدماتي ابتدایي امکانات چې د دوی په ژوند کې بدلون راوړي هغې ته هم لاسرسی نه لري. نو دغه ستونزې مشکلات په کلیو کې په هغو سیمو کې چې نام دي او امنیتي مشکلات او ستونزې لري او د مختلفو دلایلو له وجې ماشوما نجونې له مکتبه پاتې کېږي له درسه پاتې کېږي یا خدای نخواسته د دوی صحت ته د مریضي په وخت کې کوم ګواښ وي. زمونږ تقاضا زمونږ هیله د زمونږ د سپینګیرو نه د مشرانو نه هغه خلکو چې په هغه کلي ساحو کې اوسېږي همدا ده چې دوی دې د خپل ولس په خاطر د خپل خلکو په خاطر له ملي برنامو له ملي پروژو لکه چې چې د دوی حق ده لکه د مکاتبونه د ساتنې د فعالېدلو د کلینیکونو د جوړولو د ساتلو نه او داسې ځینې نور هغه ملي برنامې چې د دوی د ژوند لپاره بدلون راوړي او د دوی په ژوند کې سوکالی راوړي او د دوی کورنۍ خوشحاله کوي هغې کې همکاري وکړي مرسته وکړي او شوراګانې جوړې کړي هماهنګي وکړي مشکلات او ستونزو ته رسیدګي وکړي تر څو چې دولت په دې وتوانېږي چې په هره سیمه کې په هر ولسوالۍ کې چې امکانات او لاسرسی ولري هلته د دوی دپاره مکتبونه شفاخانې کلینیک مدرسې او نور برنامې او پروګرامونه چې د دوی په ژوند کې بدلون راوړي جوړ او آماده کړي نو دا یوازې د دولت مکلفیت نه ده او نه د هغو ښځو چې په مرکز کې کار کوي او ژوند کوي دا د هر افغان مسؤلیت او مکلفیت ده چې دوی د شرعي احکامو په چوکاټ کې هغه حقوق چې د اقل په قوانینو کې او په شرعي حق د خوندو ده په کلي ګوندو کې ښځو ته ورکړي هغومره زموږ خویندې ارامي دي او هوسا کېږي او ژوند کې بدلون راځي که د ښځو په ژوند کې بدلون راغله کورنۍ کې بدلون راځي کورنۍ کې چې بدلون راغله اولادونه به آرام واوسي خاوند به یو سره خوشحاله او آرامه واوسي او یو سوکاله او آرامه ژوند کوي چې متاسفانه داسې نه ده په همدغې لرې لرې سیمو کې حتی په مراکزو کې زموږ هغه دوستان هغه سپین ږیرې هغه مشران هغه ورونه چې افغانان هم شکر دي الحمدلله مسلمانان هم دي بیا هم خپل خویندو ته خپل مور ته خپل خور ته د هغوی حتی هغه شرعي حقوق ورته نه ورکوي دا خو په ځای پرېږده چې د دوی مدني حقوق یا د قانون په چوکاټ کې نور حقوق شهروندي حقوق ورته ورکړي مثلا اوس موږ ګورو په ډېرو ځایونو کې تعلیم د زموږ د مبارک دین اسلام کې په ښځه او نر فرض ده مګر زموږ په کلیو کې خویندې حتی د مدرسې د تګ اجازه ځینو ځایونو کې نه لري مکتب او ساینسي علوم او یو عصري علوم خو په ځای پرېږده صحت مسله ده د صحت ښځې دپاره یو شرعي حق ده په نارینه باندې په میړه باندې د ښځې د صحت مسؤلیت ده او باندې فرض ده چې خپل ښځه خپله کوره ښځه یې خورې مورې چې مریضېږي هغې ته باید په ښه وجه همداسې چې ځان ته رسېږي دوی ته رسېږي همداسې لوس هم توجه وکړي چې متاسفانه دا توجه په دې کې ډېر لږ ده که هلک مریضېږي ان ته کوم کوم ځایونو نه دا تداوي ته یوري او که ښځه مریضېږي وایي جوړېږي دغه جوشنده ورته ورکه ښه کېږي پالته اسراس ورته ورکه یو زما سکرین ټابلیټ ورته یا پارسامول ورته ښه کېږي چې دا ذهنیت کوم ځموکي په زموږ په لای افغانستان کې د ښځو په وړاندې د وګړو یا یعنی انګلیسي هغه حقوق چې د خپل بدلونو ته زمانو ته قائل دي فرند ته نه دي میراث حق ده ښځه مېړه یې مړ کیږي او د دې حق د میراث شرعي حق ده ورته نه ورکول کیږي دا ښځه په زور نکاح کیږي د دې لپاره چې هغه یوه ګوله یو من پاتشا ځمکه یا یو شی چې د دې د میراث نه پاتې ده هغه بې ځای نیسي او دې ته ورکړی نیسي د پلار په کور کې که دا یوه ښځه خپل غږ پورته کوي چې زما لپاره میراث راکړه ورور ورته وایي چې بیا مړی دې نه راوړم او دا ښځه د دې لپاره چې مړی لا دیوینه ونوزی مولای د پلار په دیګه کې خاصی د خپل میراث نه خپل ورور ته تیریږي حال دا چې دا د ظلم خو پرېږده چې دا ګناه ده ځکه چې میراث شرعي حق ده اصلا زمونږ ورونه زمونږ نارینه په ډېرو ځایونو کې هغه شرعي حقوق خویندو ته نه ورکوي که هغه موږ د شرعیت په چوکاټ کې په دې وتوانېږو چې خپل خویندو ته حق د دوی ورکړو هېڅ ستونزې او مشکلات د دوی حل کېږي د نکاح حق ده یعنی دا هم یو شرعي حق ده چې باید هغه نجلۍ چې واده کېږي رضایت یې حداقل واخیستل شي مګر تاسو په جریان کې هسته هر څوک ډېر ولور ورکړه که عمرې اتیا کلن وو که په دوه ښځې درلوده که په کور کې یو څل دېرش جنجالونه او مشکلات هم درلوده چې مقصد ولورې قوي وي ډېر وي د شریعت په خلاف سوار لاسکلان اندلی ورته نکاح کوي منځونه په بعد کې ورته ویل کېږي خو دا قانونه خو ښځې نه کوي دا خو نارینه یې کوي دا خو یې ورور کوي پلار یې کوي کاکا یې کوي ملیوار یې کوي خسر یې کوي چې دا کارونه نو باید هیله خصله له ځانه شروع کړي نو دا نارینه هغه روڼ آن نارینه چې تحصیل کړی ده تعلیم کړی ده او شریعت باندې پوهېږي شرعي علوم یې ویلې ده تفسیر شریف یې ویلې ده حدیث نبوي یې ویلې ده هماغه باید په کلي بانډو کې اصلاح کړي چې دا د ښځو حقوق لاس ته یې راشي مدني حقوق خو خیر هغه د کلي ښځې مدني حقوق هم نه غواړي ژونه په کسه کې نه دي مګر د شرعي حقوقو باید ورته رسېدګي وشي او ورته ورکړل شي نو هیله لرم چې زموږ ځوانان زموږ مشران زموږ سپین ږیري دغو ټکو ته توجه وکړي او ورباندې کار وکړي او هماغه حقوق چې شی چې د خویندو ده په دوی ته ورکړي او بیا هم زما تعقیب ده ملای مامانو نظر د علمای دین نظر د سپینګینو نظر چې دا مسایل په منبر کې تبلیغ شي او ووایي تر څو چې هغه خلک چې دین د علم نه ناآګاه دي او خبر ورباندې نه لري او په دې نه پوهېږي چې د یتیم حق خوړل څونه ګناه ده یا د کونډه حق تلفول څونه ګناه ده او الله جل جلاله څونه خلکو باندې فقاریږي چې دا ظلمونه کوي خبر شي آګاه شي
ډیره مننه اندړ صاحب چې تاسو وخت وایستي او لمر سره مو د مخکښ شذې پروګرام په دې برخه کې ګډون وکړ. د مخکښ شذې پروګرام په همدې ځای کې پاتې رسیږي. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.